द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی او نن د شورو ورځ د کال 2015 جنوري د میاشتې 6 منټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار 8:30 افغانستان کې او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 10:30 بجې دي په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په تهران کې ویلي پاکستان به د سعودي عرب او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د یو دریمګړي بې طرفه کس ټاکنه کوي چې د دواړو ملکونو په منځ کې منصفانه خبره وکړي د ده سره د پوځ مشر جنرال لاهل شریف هم په سفر دی د پاکستان په قبایلي سیمه خبر ایجنسی کې د جنگي الوتکو لخوا بمباری کې تر نه پورې د مشکوک وسلوالو د وجنې راپورونه دي دا په داسې حال چې تیره ورځ هم د خبر ایجنسی د خاصدار عسکرو په یو ګاډي ځانمرګي برید کې 10 کسان وژل شوي او ملګرو ملتونو ویلي د کال 2014 د جنوري د میاشتې نه تر د کال 2015 اکتوبر د میاشتې پورې په عراق کې د تشدد په پیښو کې 9000 کسان وژل شوي او تر 3 میلیونو پورې د خپلو کورونو څخه بې کوره شوي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي پاکستان به د سعودي عرب او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د یو دریمګړي بې طرفه کس ټاکنه کوي چې د دواړو ملکونو په مینځ کې منصفانه خبره وکړي د پاکستان وزیر اعظم د ایراني صدر حسن روحاني سره په تهران کې د لیدو کتو وروستو دا خبره د میډیا سره کړې ده وزیر اعظم ویلي دي چې د سعودي عرب او د ایران ترمنځ د شخړې هوارې خپل یو پاک مشن ګڼي هغلی نواز شریف ویلي دي چې سعودي عرب او ایران د ترخګرۍ او تندروي د خطر نه خبر دي او په دې وخت کې اسلامي نړۍ ته د متحد کېدو ضرورت دی د زیاته کړه چې پاکستان فخر محسوسوي په دغه لړ کې چې خپل رول لوبوي د پاکستان د فوز مشر جنرال لاهل شریف او وزیر اعظم نواز شریف دواړه تهران ته تللي د دې نه وړاندې دواړه مشران سعودي عرب ته تللي وو چې د دواړو ملکونو ترمنځ په نږدېو کې راپورته شوې تاوتریخوالی ختم کړي د پاکستان د فوز مشر جنرال لاهل شریف د دې نه وړاندې د ایران د دفاعي چارو وزیر حسین دیگان سره د لیدو کتو وروستو ویلي پاکستان ایران خپل ورور ګاونډي ملک ګڼي او دا چې د پاکستان خلک ایرانی خلکو ته ډیر د قدر په سترګه ګوري د ویل چې ترخګري یو نړیواله خطر ده چې ورسره سیمه کې حالات خرابې دي شي نو ورته په همکارۍ سره ځواب ویل پکار دي د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر د خپل هغه خبرې د واپس اخستون انکار کړی کوم کې چې هغه ویلي وو که چېرې ایران دوی ته خطر جوړ شو نو دوی به اټومي وسلې د ترلاسه کولو لپاره ګام پورته کوي د راټر خبري ادارې سره خبرو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر ویلي د نړۍ شپږ طاقتونو سره د کړې ژمنې وروستو که چېرې ایران کوم د جوهري وسلې د جوړولو کوشش وکړو نو دوی به هم اټومي وسلې د ترلاسه کولو نه وروستو کیږي هغه الجوبیر ویلي د غربي نړۍ له اړخه په ایران د بندیزونو د ختمولو هرکلی کوي که چېرې ایران خپل منجمد شوی د بندیزونو وروستو د خپل خلکو د ژوند په ښه کولو ولګوي خو کچری دی وای ایران دغه پیسې د ناخوښه مقصدونو لپاره کاروي نو بیا به ضرور ورته زورنه ورکول کیږي د پاکستان په قبایلي سیمه خبر ایجنسی کې د جنگي الوتکو لخوا بمباری کې تر نه پورې د مشکوک وسلوالو د وجنې راپورونه دي د پاکستان میډیا وایي چې بیګا د شپې دغه عملیات ترسره کړی شوي د دې خبر په آزاده توګه کوم پخلی نه دی شوی او نه د وژل شوو وسلوالو کوم پخلی د آزادو سرچینو لخوا شوی دی دا په داسې حال چې تیره ورځ هم د خیبر ایجنسۍ د خاصدار عسکرو په یو ګاډي ځانمرګي برید کې 10 کسان وژل شوي دي دې پیښه کې 40 کسان جوبل شوي هم دي ځایي چارواکي وایي چې د کارخانو مارکیټ سیمه کې د امنیتي عسکرو د پوستې سره خوا کې دغه چاودنه شوي په وژل شوو او ژوبلو کې اکثره خاصدار عسکر دي د طالبانو تحریک فضل الله ډلې د پیښې ذمواري په غاړه اخیستې ده ملګرو ملتونو ویلي دي چې د کال 2014 د جنوري د میاشتې نه تر د کال 2015 اکتوبر د میاشتې پورې عراق کې د تشدد په پیښو کې 9000 کسان وژل شوي او تر 3 میلیونو پورې د خپلو کورونو څخه بې کوره شوي دي د تشدد په پیښو کې د زیاتوالي د عراق په شمالي او غربي برخو کې د داعش وسلوالو د سیمو د نیول کېدو وروستو رامنځته شوي دي د دغې وروستو کال 2015 کې د نړۍ فام دغې ته وګرځېد او هم د تیر کال اګست په میاشته کې د امریکا په ګډون یو شمېر ملکونو د جنگي الوتکو لخوا بمباري په دغه سیمو کې شروع کړه چې لا هم دوام لري په دغه کې د داعش یو شمېر مشران وژل شوي دي ملګري ملتونه وایي چې ځینې علاقو کې د امنیت خرابې وضع له کبله د ځپل شوو خلکو صحیح شمېره هم نه ده معلوم. بلخوا شام کې د خانه جنگي د ختمون لپاره به د ملګرو ملتونو له اړخه غونډه راتلونکې هفته کې کیږي، خو تر دې وخته دا معلوم نه ده چې د شام کومې یاغي وسله والې ډلې به دې خبرو کې برخه اخلي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبر منوردونکو د ډیوا ریډیو سره نه خبرونه تنه خبرونه غلا واشنگتن ډی سی نه غواکې. د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر جنرال لهیل شریف د سعودي عربستان څخه د سفر وروسته ایران ته سفر کړی دی، او دغه سفرونو مقصد د دواړو ملکونو یعنی د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ په تازو کې راپورته شوی تاوتریخوالی کمول دی. د پاکستان وزیر اعظم هم او د پاکستان د پوز مشر هم په ایران کې د ځایي چارواکو سره لیدو کاته کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم د ایرانی صدر سره د لیدو کتو وروسته میډیا ته ویل دي چې پاکستان به کوشش کوي چې دغه دواړه ملکونه یو بل ته نږدې کړي او دغه سي دغه تاوتریخوالی له منځه یوسي. په دغه لړ کې دی وایي چې پاکستان ته اختیار ورکړل شوی چې دریمګړی داسې یو کس وټاکي کوم چې بېطرفه وي. په دغه حق لبانی نور تفصیل زموږ همکار نوشروان قلندر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
تهران کې د میډیا سره خبرو اترو په وخت پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دي د سعودي عرب او ایران د چارواکو سره ملاقاتونو پس به اوس حکومت د دواړو ملکونو ترمنځ د پیدا شوې تاوتریخوالی را کمول لپاره خپل نماینده مقرروي، او د غرنګ به سعودي عرب او ایران هم خپل استازي ټاکي. نواز شریف دا محل دا هم ویل دي چې د منځنی ختیځ دواړه هیوادونه دا تسلیموي چې ترهګری او توندروي دا وخت مسلمان نړۍ ته غټ خطر جوړ شوی دی، او باید ټول مسلمانان ملکونه په دې لړ کې د خپل وس مطابق رول ولوبوي. پاکستان کې تیره ورځ پارلیمان کې د باس په وخت سیاسي ګوندونو هم د نواز شریف حکومت ته وړاندیز کړي باید د سعودي عرب او ایران ترمنځ را پیدا شوی تاوتریخوالی کې د چاپلاوی توپ اونکړي، بلکې د دواړو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د منځګړتوب رول ولوبوي. د دغه سیاسي مشرانو ترڅنګ پاکستان کې د سیمې په سیاسي حالاتو پوهانو هم دا څېړنې کړې دي. کچره پاکستان د سعودي عرب مرسته وکړه نو ایران به د پاکستان مخالف شي، او په ملک کې د فرقیز فساد ترڅنګ ترهګرو ته یو ځل بیا موقعه ملاوي دي شي چې د دغه حالاتو نه ګټه پورته کړي. د نواز شریف حکومت پارلیمان او په سیاسي سیړنو کې دا باس ته هغه ورستو را ګرم شوی چې مطبوعاتو کې داسې خبرونه خپاره شوی وو چې پاکستانی حکومت د سعودي عرب چارواکو ته تسلی ورکړي که سالمیت ته خطره راپېښ شوه نو د مقدسه ځایونو حفاظت لپاره به د سعودي حکمرانانو سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د ایران سرکاري خبري ایجنسی ایرنا د ایران صدارتي ماڼۍ د ویبپاڼې له خولې وایي ایرانی صدر حسن روحانی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ویلي دي د سعودي عرب سره د تاوتریخوالی راکمولو هڅو ته هرکلی وایي، او ایران داسې رقم سفارتي هلو ځلو ته درناوی لري. ایرنا خبري ایجنسی وای نواز شریف ایرانی صدر ته ویلي دي چې د ترهګرو او توندرو ایجنټانو په نړۍ کې خلک د اسلام نه کرک جن کړي دي، او دغه خلک د مسلمانانو ملکونو ترمنځ د اختلافاتو نه فائدې اخلي. ایرنا خبري ایجنسی دا هم ویلي دي د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د ایران ستر کامی امنیتی کونسل مشر علی شام خانی سره هم لیدلې دي، او دواړو مشرانو په پاک ایران شریکه پوله د امنیت او ترهګرو د هلو ځلو په مسلو او غربت ختمولو لپاره په ګډو اقتصادي منصوبو خبرې اترې کړې دي. د سعودي عرب نه پس د ایران سرخار تهران کې د پاکستان او ایران د اعلی چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو په داسې حال کې شوې دي چې اخوا اسلام آباد کې د پارلیماني باس په وخت پاکستان دفاع چارو وزیر خواجه آصف په یو وضاحتي بیان کې ویلي دي چې د سعودي عرب مشرۍ کې د سلور دیرشو ملکونو اتحاد سپوزي مقاصد نشته، او په دې اړه حکومت سعودي عرب څخه نور وضاحت هم غوښته دي. البته دا ویلي سعودي عرب کې د پاکستان یو لسو پوزي عسکر او افسران موجود دي، او دغه کې به نور اضافه هم کوي، خو د پاکستان د دفاع وزیر دا تفصيلات ورنکړل چې د څه مقصد لپاره به په سعودي عرب کې د پوزونو شمیره نور زیاتوي.
We'll be right back. د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کارخانو مارکیټ سیمه کم چې پیښور ته سیلمه پرته سیمه ده، په دغه کې تیره ورځ د بمی چاودنې له کبله چې پکې لس کسان مړه شوي وو، د هغې وروستو د دغه خلکو یا د دغه وژل شوو کسانو نن جنازې شوي دي. او د دې سره سم بیګا د تیره شپې د پاکستان جنگي الوتکو په تیرا سیمه کې بمباری هم کړی دی چې پکې تر نه پورې وسلوالو د وژنې دعوی کړې ده. په دې حق لبنې نور تفصیل لمنګه د ډیور اډیو خبریال اسلام الدین ساجد څخه څو شیبې وړاندې اخستې اورېدو ته تاسو پام راکړو.
پرون چې دا کومه چاودنه کارخانو مارکیټ کې شوې وه، نو د هغې نه وروسته پاکستاني پوځ چې دی نو هغوی د خیبر ایجنسۍ چې کومه تیرا سیمه ده چېرته چې د وړاندې نه هم پوځي عملیات روان دي، په دغه تیرا په سیمه کې دوی چې کوم د وسلوالو پټ ځایونه دي نو په هغې باندې دوی بمونه ورغورځولي. هلته کې چې کوم د پاکستان الوتکې دي هغه نو هغې هلته کې خپل عملیات یاد کړی دي، او چې کوم د آی ایس پی آر لخوا نه چې کوم بیان جاری شوی دی نو په هغې کې دوی دا ویلي دي چې په دغه بمباری کې دوی نه چې کوم شکمن وسلوال دي هغه دوی وژلي دي. خو ولې د دغه سیمې نه، چونکې دغه ډېره لرې پرته سیمه ده، نو د دغه نه د چې کوم آزادې سرچینې دي نو هغه د دغې پخلی نه کوي چې دا کوم تنان وژل شوي دي، دا څوک دي، او آیا په دې کې څوک مهمه تنان شته دی یا په دې کې نه دی. خو دا ده چې دغه پرونی پیښه نه وروسته کم دی نو په دغه سیمه کې لکه یوازې تیرا نه بلکې د خیبر ایجنسۍ مختلف سیمو کې د لیټنې عملیات روان دي، او دغه عملیاتو کې چې دی نو دغه ویلې کېږي چې په هغې کې یو شمېر تنان پوز او چې کوم د لیوی عسکر دي هغه ورسره هم ورسره دي، د ایف سي ځوانان پکې هم په دغه کې برخه اخیستلې ده، او هغوی چې دی نو یو شمېر تنان د دغه مختلف ځایونو نه نیول دي. او د دې بنیادي وجه هم دغه وه چې کوم دا پرونی پېښه شوې وه نو هغه داسې اطلاعات هم راغلي چې کوم د خیبر ایجنسۍ وسلواله ډله ده لشکر اسلام نو هغې هم د دغې پرونۍ چاودنې پړه چې ده نو هغه په غاړه باندې اخیستلې وه، داسې اطلاعات مخې ته را روان وو. نو دغه د دغې یوه وجه کېدلی شي چې یو خو به خیبر ایجنسۍ په دغه سیمو کې دغه بمباری هم شوې ده، ورسره چې دغه عملیات دوی تیز کړي دي، نو د هغې دغه یو وجه کېدلی شي چې لشکر اسلام نوم په دغه کې مخې ته راغلی چې هغوی هم د دې پړه اخیستلې ده. اګر چې د هغوی د ویان نه خوانه باقی د میډیا ته چې دیمه سو بیان جاری شوی نه دی، خو پرون چې دینو بعد مطبوعاتو ته ځنی چې کوم دا وی خبري اعلان دي نو هغوی ته داسې دا وی د خلینې دا خبرې ویلې کېده چې دا وی ته د لشکر اسلام د ځنی کمانډرانو لخوا نه چې دی په ټلیفون دا ویلې شوې چې دوی دغه پیښه کې لاس لري. بل دا چې خبري ایجنسۍ کې تیرا هغه سیمه ده چې په کوم دی کې په شمالي وزیرستان کې چې کله دغه ضربي عصب عملیات پیل شولونو د پاکستان د پوز لخوا نه دغه ویلې کېده چې دغه به نه سونه جنگیالي وو، نو هغه دغه د تیرا سیمې ته راغلی او په دغه ځای کې دوی خپل پټ ځایونه جوړ کړي. نو دغه وجنا د تیرو سو میاشتو راسي په دغه ځای کې ډیر تیز پوزي عملیات روان وو، او بیا چې د نه پوز لخوا نه دغه ویلې شوی وو چې دوی په دغه سیمه کې زیاتره چې کوم د دوی پټ ځایونه دي هغه ختم دوی ختم کړي دي، او زیاتره جنگیالي چې دي د افغانستان ننګرهار اړخته اوختلي دي. مشفق سید دار چې کوم د غزې لشکر اسلام دنه دنه د غیر په حق لبانې دا هم ویل کېږي چې په افغانستان ننګرهار ایالت کې چې کوم د داعش ډله الته کې جوړه شوې ده نو هغه چې د نو هغه داعش سره ډېر نږدې اړیکې لري، او د دغه یو وجه کې د لشي چې د پاکستان پوز چې دی په هغه سیمو کې چې کوم پوزي عملیات کوي نو هغه د دغه یری د وجه نه هم کې د لشي چې دغه داعش ډله چې دا غیر جنگیالي کې چې د لشکر اسلام او د دې ډلو د غوي سره مرسته ورسره مینه چې هغه د پاکستان اړخ ته په دغه ځایونو کې خپل پټ ځایونه دوباره جوړ نه کی، یا چې د هغه د پاکستان اړخ ته دوی را باندې وړي. نو په دغه وجه باندې د ننګرهار سره چې کوم د پاکستان افغانستان دغه پوله ده نو په دغه ځای کې نه یوازې پاکستانی ځواکونو چې د خپل مورچې سختې کړې دي، بلکې په دغه ځای کې چې د وخت او وخت باندې دوی دارنګي عملیات هم کوي.
ډیره مننه اسلام الدین ساجد صاحب، تاسو ډیره مننه. د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان څخه د بیکور شو کډوالو دوه پسې عمل شروع شوه. خو دغه کډوالو 13 ورځ د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې خبري یا چې کوم پریس کلب دی د هغې مخې ته مظاهره کړې ده. او په دغه کډوالو کې ځینو د ډیورې سره خبرې اترې کړې دي او غوښتنې کړې د حکومت نه چې د دې د دغه واپسې عمل دې تیز کړی شي او ورته د واپسې په وخت ورکوونکي پیسې دي وریا ورکړې چې کوم ورکړې کې کولې پیسې دي نو دغه پیسې دې ورته هم زیاتې کړي. نو راځئ چې نور تفصیل د ډیورې خبریال مدثر شانه په دغه راپور کې وورو.
او د ډیوا راډیو قدرمن اوریدونکو زه دا وخت پیښور پریس کلب مخې ته موجود یم. دلته کې د شمالي وزیرستان نه څه کډوال راغلي دي، هغه دلته کې یو احتجاجي کیمپ لګول دی. نو راځئ چې د دې مشرانو سره خبرې وکړو چې د دې کیمپ څه مقصد دی، دوی ولې دلته کې لګول. اسلام علیکم جی، ستاسو نوم دی او څه مسلې دي؟
وعلیکم السلام، زما نوم ګلدراز خان دی. د دې لپاره موږ دا کیمپ لګول دی چې موږ کوم د صوبائی حکومت سره کوم حق پاتې کیږي یا کوم حق دی زمونږ، مطلب د 3000 او 3000 شپږزره روپې. خو نن به مونږ د خپل حق چې کوم دی د بد وزیرستان د خلکو لپاره اول مونږ ورته پسارو، باقي نورې پارټي چې کوم دی هغه به مونږ پسې پسې.
تاسو وایئ تاسو صوبائی حکومت اعلان کړو سمر مرته پیسې پاتې سمر مطالبه؟
صوبائی حکومت خو په اول سر کې د 3000 اعلان کړو، هغه نه پس دی بیا وی چې د 3000 روپې چې کمی دی داغه کمی دی او د ته به 3000 د رینټ په بنیاد ورکیږي او 3000 به نورې دیتا د خرچې په مت کې ورکیږي. نو مونږ د دینه مطالبه هم دا او مونږ د دینه پر زور مطالبه دا. نن مونږ دلته د پریس کلب مخ کې یو، بدر مونږ چې کوم ځای ته आवाज رسیږي مونږ د ټوله دنیا ته دا خایو.
مننه ګران اوریدونکو، دا یو بل مشر د سره خبرې کوي. استاد سنم دی جی،
زمانم حافظ فرهد علی دی او د جمعیت العلماء اسلام شمالي وزیرستان سره زما تعلق دی.
حاجی قدام را ته ویل چې د کډوال واپسی خو شروع شوه دا، نو آیا تاسو مطمئن یې صحیح روان دي کنا سمدو غختنم شته؟
په دې خو مطمئن یو چې کم اس کم واپسی خو روانه ده، خو چې کومه د پروسیس روانه ده دا ډیره سلو ده، ډیره سسته ده. زمونږ مطالبه دا ده چې په واپسی شته دا اضافه مو شي او تزید هم بشه راشي. اضافه ده په دیان داس باندې وشي چې تقریبا دوی هر ورځ 200 فیملی یا 150 فیملی لاجی التا، دوی داسې وکړو چې تقریبا 1000 فیملی ده التا لاجی او تقریبا په هفته کې دا هر ورځ د فیملی لاجی او مطلب په دې سره به انشاءالله د خلکو سر نظر واپس شي او که په دې انداز باندې واپسی روانه چې د کومه روانه ده دا هم معلومه کیده چې درې کله به نور اخلي.
ګران اوریدونکو، دا یو بل مشر سره خبرې کوو. ساسو نوم دی
جی؟ زمانم دای ملک غلام خان او د سیاسي اتحاد چیرمن یو او پاکستان پیپل پارټي سره مې تعلق دی.
خچ دارا ته کوم ویل چې تاسو وخت په وخت باندې دا احتجاجي مظاهره کوي، احتجاجي کیمپونه لګوي، نو آیا ستاسو صوبائی حکومت یا وفاقي حکومت سره داسې رابطې شوې دي چې ستاسو دا مسله حل کړي؟
مې د شروع ورځې نه چې کله په نارت وزیرستان د علاقه باندې اپریشن لګیا شوی دی، هغه ورځې نه مې دغه مسلې لټکاو دي او دغه خلک سره مې په مقام مقام لړ شوي او د مې په مسلې باندې هېڅ قسم دی هاور نه کوو. چې ګوره 4 مهینې ووتلې چې مې ته پیسې دی نه راځي او دا خلک روزګار ختم دی، تعلیم یې ختم دی او دغه سوچ کې دي چې مې دا د بچو نه او د پرورش په قیمت طریقه وکړي. دا 12000 روپۍ تر اوسه پورې ایف ڈی ایم ای روکاو کړي دي. دغه په شروع کې 2 میاشتې 6000 روپۍ د مې سره راکړي دي. تقریبا 17 مهینې په دای باندې چې د 17 مهینې روپۍ په دای باندې پدې شوي دي. چې هغه نه د پی خاندان پی ټی ایم کې پی خاندان 51000 روپۍ جوړې دي. هاته مې ټوټلي څوب لګولا 5 ارب 25 کروڑ 30 لاکھ روپۍ دي. مې دا مطالبه کوي نن دومره ورځې مې دلته احتجاجي کیمپ لګولای دی. د تیار دینه بعد بیا مې هلته احتجاج کی او دمر احتجاج کی چې پر مې د خپل حقوق درو کړی نه وي یا مې مطمئن شوی نه وي.
مننه ډیره مننه. ګران اوریدونکو، لکه تاسو څنګه دا د مشرانو خبرې واورېدې، دی وایي چې د ضرب عضب د شروع کېدو سره سم د دې مسلې شروع شوې، دی وخت په وخت په احتجاجونه په ډی آی خان په بنو په پیښور کې کړي دي، خو د دوی دا مسلې تر اوسه پورې نه دي حل کړی شوي او دی وایي که د دوی دا مسلې حل نه کړی شوي نو دی به په نورو سختو احتجاجونو باندې هم مجبوره شي، کوم چې په اسلام آباد کې یا په عمران خان صاحب په کور کې په بنیګاله کې کوي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا راډیو، پیښور.
اوس یو بل راپور ته ستاسې پام را ګرځوو چې په عراق کې د ملګرو ملتونو لخوا په جاري شوي راپور کې ویل شوي دي چې دغلته په کال 2014 جنوري د میاشتې نه تر کال 2015 اکتوبر میاشتې پورې تر 3 نور لزره پورې خلک وجل شوي او تر 3 میلیون پورې نور بې کوره دي. دا په داسې حال چې بلخوا د شام په حق لبانې دویمه چې کومه نړیواله غونډه کېدونکې وه هغه راتلونکې هفته کېږي، خو په هغې کې برخه اخیستونکي یاغي وسلوالو ډلو په حق لبانې کوم تفصیل میډیا ته نه دی خپور شوی. په دغې باندې نور تفصیل زموږ همکار محمد عالمگیر تاسو د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
ملګری ملتونه غواړي چې په شام د خبرو اترو نوې پړاو راتلونکي اونۍ راوبلي، خو دغه نیټې ته څو ورځې پاتې دي او د ډلو په ګډون سره ځا سلام مخې ته د نه راتلو سره داسې لګي چې دا مذاکرات بویا چې په ټاکلې نیټه پیل شي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي استیفان دی مستورا 13 میاشتې اعلان کړو چې د روانې میاشتې جنوري په 15 نیټه دغه مذاکرات شروع کول غواړي، خو بیا د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق وای د مذاکراتو بلنې به هله لګل کیږي کله چې دا اوټا کړی شي کوم ډلې به د لړکی برخي اجازه ولري.
At this stage the UN will proceed with issuing invitations when the countries spearheading the international Syria support group process come to an understanding.
نوموړي ویل ملګرو ملتونه به هغه ډلو ته د مذاکراتو بلنه ورکوي د چا په نومونو چې نړیوال شامی مرستندوی ډلو هیوادونه سلاشي. سرمنشي بان کی مون دی هیوادونه نه غوښتلی چې خپل هلې ځلې د توندې کې چې جوړ جاړی ممکن شي. د ملګرو ملتونو اداره د لړکې ټول ډلې را بللو او د مذاکراتو لپاره منصوبه بندي په مد کې امداد ته چمتو ناستره. د مذاکراتو سره د 19 هیوادونو مرستې دي چې پکې امریکا، روس او فرانس هم شامل دي، خو دوی لا خپل منځ کې دا فیصله نه ده کړې چې کومې ډلې د امن خبرو اترو ته دوی سره کینی. په ابوظبي کې د خبرو په محل د فرانس خارجه وزیر لارن فابیو سویل د مذاکراتو مخ په وړاندې بوتلو کار د ملګرو ملتونو دی.
that the negotiation will take place.
نوموړي ویل پکاردا چې ملګری ملتونه دې اونې څه فیصله وکړي. هله لرو چې مذاکرات په وشي خو دې کې ځینې سوالونه شته او په خصوصي ډول د اعتبار خبرې ته سوچ پکار دی. په شام کې د ځینې خارونو محاصره او پادی ولس بمباري د دې خبرو اولنې مده ده، ځکه چې منځلارې وسلوالو له دې مذاکرات تراتل بګران وي په داسې حال چې په دوی بمباري روانه وي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق وای ملګری ملتونه هیله لري چې مذاکرات په جنوري په 15 نیټه شروع کېدو سره دزبندی هم عمل کې راشي. بل لوري ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لپاره اواز پورته کوونکي اداره وای په 13 کالو کې په عراق کې زرګا او خلک عسکري تشدد په پیښو کې وجل شوی. د منځني ختیځ او غربي افریقا لپاره د ملګرو ملتونو هیومن رائټس ادارې مشر علي منصور وای د خود ساخته دولت اسلامي او عراقي قواو ترمنځ جګړې ټول زور د ادی ولس نه وته. دیوای د جنوري کال 2014 نه را په دیخوا 18000 کسان دی جنگ کې وجل شوی او تر 150000 پورې کسان بې کور شوی. د ملګرو ملتونو چارواکي مني چې د مرګ جوبل شمیرا په دغه خوره د اولس اصل او حقيقي کړه مینه خای. دوی وای ډیر کسان د جنگ د لاسه د لوګي او بو سیهي درملنې ته رسای نه لرلو د لاسه هم مړ شوی. د دوی لخوا جاری او راپور وای د وسلوالو په قبضه کې 3500 داسې زنانه هم دي چې دوی ځان له غلامانی کړی او خپل جنسي خواهشات ترې نه پوره کوي. دغه زنانه او کې لوی شمیر د لګکې یزیدیانو ده. ملګری ملتونه وای د اولس پرځت شوی جرمونو کې یوازې وسلوال تر هګر او یاغیان نه، بل عراقي حکومت پلاو ملشي هم برغې کړی دي. په 13 میاشتو کې عراق کې 8000 فوجیان په دې جنگ کې وجل شوي او ملګری ملتونه زیاتوي 3855 عادي کسان خالی په 13 مئی او اکتوبر میاشت ترمنځ وجل شوي. اداره وایي د عراق 1 کروڑ آبادی به سخت کال امداد ته سخت اړتیا ولري.
د مهنت او یا د مشقت نړیوال تنظیم لخوا ویل شوی دی چې راتلونکي 2 کالو کې د بیروزګاری په شراکې نور هم اضافه کېدای شي. په دې باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د مهنت نړیواله اداره یا ILO ګرد نړۍ کې قریبا 190 میلیونه خلک تیر کال اخره پورې بیروزګاره وو، چې د کال 2008 اقتصادي بحران نه وړاندې شمیرونه 20 میلیونه زیات دي. د مهنت نړیواله اداره وایي د کال اخیره پورې به قریبا 2.3 میلیونه نور خلک بیروزګار شي او ګمان کوي چې کال 2019 کې به اضافه 1.1 میلیون خلک بیروزګار وي او د غرنګ به د بیروزګار خلکو شمیره قریبا 200 میلیونو ته ورسي. د آی ایل او مشر ګای رایډر وایي د نړیوال اقتصاد ورو کچې له وجې دومره روزګار نه پیدا کیږي چې د نړۍ بیروزګاری ختمه کړي. دی وایي دا شمیرې د روزګار خراب صورتحال څرګندوي، په خصوصي توګه وده کوونکي ملکونو کې او صنعتي ملکونو کې. زما په خیال څه لږ ښه صورتحال دی، خو دغه کافي نه دی، په خصوصي توګه چې وده کوونکو ملکونو کې د بیروزګارۍ د شرې مقابله وکړي. ښاغلی رایډر وایي دې صورتحال له وجې به روانو کالونو کې بیروزګاري په زیاتېدو وي. دی وایي برازیل، چین او د تیلو پیداواري ملکونه د دې صورتحال نه زیات اغېزمن شوي. د آی ایل او دا راپور وایي د روزګار معیار هم یو غټ چیلنج دی. آی ایل او وایي هر څه که د غربت کچه کمه شوي، خو وده کوونکو ملکونو کې د کارکوونکو غریب خلکو شمیر کمی شوي نه دي. دغه راپور وایي 1.5 بلیونه خلک ډیر بې پایداره روزګارونه کوي. دې کې هغه خلک شامل دي چې خپل کاروبار کوي یا یو غیر رسمي روزګار سره تړلی وي. داسې قسمه کارونو تنخواګانې کمې او پیداوار یې لږ وي. دې راپور کې ویل شوي سویلي آسیا او سب سهارا افریقا کې داسې قسمه روزګارونه تر ټولو زیات دي چې سویلي آسیا کې 40% او سب سهارا افریقا کې 70% دي. د دغه راپور لیکونکي وایي حکومتونه باید د روزګار پالیسۍ مضبوطې کړي، د خلکو د سماجي تحفظ لپاره هلې ځلې وکړي او غیر مناسب معاشي تفریق ختم کړي. دغه راپور وایي هغه خلکو ته باید زیات پام وکړی شي چې روزګار په تکل کې دي خو روزګار نه مومي.
اوس تاسو ته وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل صبی درته وړاندې کوي.
د تیرو 2 هفتو راسي د شام د مدایا نومي خار په بابله نړیوالو اخبارونو کې ډیر زړه لړزونکي خبرونه او په الکترونیکی میډیا د خار د خلکو د بیکسۍ ډیر دردناک تصویرونه او ویډیوګانې خوریږي. په ویب پاڼه خوریدونکي د امریکې د مشهور اخبار فارن پالیسۍ په یو تازه ګڼه کې د مدایا خار د حقیقت حال په بابله یو تفصیلي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی ملګرو ملتونو ته د 3 میاشتو نه وړاندې معلومه وه چې د شام په مدایا خار کې خلک لږو تندو سره مخ دي. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوي دي چې د روانې میاشتې تر شروع پورې د شام د سویلي مرختیځې سیمې مدایا نومي خار چانه پیجندو، خو نن سبا هر کله چې ورته د بین الاقوامي امدادي سامان قافلې ورماتې دي نو هر څوک خبر شول چې په مدایا کې د سلور طرف نه ګیر خلک د ولګو تندو د لاسه خپې ټکۍ. خو د شام په خانه جنگی کې خلکو له امداد رسوونکي کارکنان ملګرو ملتونو ته ډیر غوسه دي او وایي چې ملګري ملتونه د شام حکومت ته ډیر کاږه دي او د مدایا د خلکو په غم لړلو حالاتو یې سترګې پټې کړې دي. امدادی کارکنان وایي چې مدایا په شام کې د محاصرې د لاسه د ټولو نه زیات ځپلې خار دی. په دسمبر کې د خوراک د نیش له سببه په مدایا کې شپږ ماشومان او 19 بالغ کسان مړ شوي دي، په 100 نور ولګو تندو کې پراته دي. اخبار لیکي چې د ملګرو ملتونو چارواکي د مدایا د حالاتو نه خبر وو خو سترګې پې پټې کړې وې او کله چې میډیا د داسې ماشومانو تصویرونه شایع کول شروع کړل چې د ولګو تندو د لاسه ترېنه غوښه توی شوې ده او صرف د اډوکو ډانچې پاتې دي، نو پس د هغې ملګرو ملتونو خپلو دفترو ته د خبرداري چټیانې ولېږلې. فارن پالیسی خپل رپورٹ کی زیاتی چې په شام کې د انساني خواخوږی د کارونو رابطه کار یعقوب الهیلو مدایا ته د امدادی قافلې د لیګلو نه یو ورځ وړاندې یعنی د جنوري په 12 تاریخ اخبارواله خبر کړ چې د مدایا خلک په ډیره سخته کې پراته دي، دوی اوږی تږی دي او د هر طرف نه نا امید شوي دي. خو د مدایا د خلکو د دې سپیرې ورځې دپاره د څوک هم قصوروار ونه ګرځول او د لبنان د نیم فوزي ملیشي حزب الله ذکر هم ونه کړو، ځکه چې دا هم حزب الله واله دي چې د مدایا نه یې ګیره تو کړې ده او د مدایا خلک دې حالت ته رسولي دي. فارن پالیسی د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې بین الاقوامي امدادي چارواکو د محاصره شوو خارونو په معامله کې د ملګرو ملتونو په طرز عمل سخت ټکونه کړي دي او ویلي دي چې ملګري ملتونه د شام د حکومت لخوا او د یاغیانو لخوا محاصره شوو علاقو کې ډیر فرق کوي.
ګرانو قدر منوردونکو د ډیور ریډیو د سهارنۍ خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. د دې خبرونې په وړاندې کولو کې ټیکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زاید خټک او انجینیر وو جان. د هغې مننه کوو. د ډیور ریډیو هم په دې صفحو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورېدی شئ. ستاسو اجازه غواړو او ښه ورځ ته غواړو. ښاد و آباد اوسئ. د الله په امان.